The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشي قدر منور دونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سه‌شنبه ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
پاکستان او افغانستان وای دو اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافق شوی او د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي افغان چارواکو په کابل کې د پاکستانی سفارت د امنیت ډاډ ورکړی
اور یہ تا ہوا کہ ان پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ
دغه اعتماد بحالی لپاره پنځش پښ وړاندیزونه مخې ته راغلو چې پر دې د نور کار ورسته په راتلونکو ورځو کې د دوارخېزه اعتماد تلسنامه لاسلیک کړئ سیم
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د وفاق نه د برق په اړوند خالص منافع د صوبې حق لپاره اواز پورته کوو ښاغلی پرویز خټک دیوه رادیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې د برق خالص منافع سره به د ګیس د منافع ستونزه هم راپورته کی
اس کے تقریباً 57 ارب روپے ہمارے مارکب کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ایریئرز 44 ارب روپے کے ایریئرز بقایا جات پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں
او د امریکا د دفاع وزارت ویلی شام کې د داعش په ضد منځلارو ته به وسله ورکوي او راپورونه وایي ختیځ عراق کې د کردانو په مرکزونو د ترکیې په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان صدر اشرف غنی په وروستي ملاقات کې د دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه کړې نن د سه‌شنبه په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال نوموړي ویلي افغان حکومت دا ډاډ ورکړی چې کابل کې به د پاکستانی سفارت او سفارتي عملې د امنیت لپاره اړونده ګامونه اخلي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د برق ادارې نیپرا سره د صوبې نیټ هایډل پروفیت یعنی د خالص منافع په معاملات د یو پلاوي مشري کوي ښاغلی پرویز خټک ویلي نیټ هایډل د صوبې د آمدن مهمه برخه ده او دا چې مرکزي حکومت سره د کلونو د خبرو اترو برسیره هم دغه حق دوی ته نه دی ورکړل شوی
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی ادعا کړې چې د یوه بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال سازمان مشر ډاکټر الله نظر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی نن د سه‌شنبه په ورځ یوه خبري غونډه ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره رپورټونه نه دي ورسره او نه هم استخباراتي معلومات ورته رسیدلي دي خو هغه ادعا وکړه چې روان کال د جولای په 13 نیټه د اواران په سیمه کې د عملیاتو په مهال الله نظر وژل شوی د بلوچ لیبریشن فرنٹ یا بی ایل ایف لخوا د حکومتي اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوی نور تفصیل د همي سمسور په دې رپورت کې
دغه اعلان د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې وکړی
غیر مصدقه اطلاعات کې مطابق بی ایل ایف کا ہیڈ ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک آپریشن میں مارا گیا ہے میں غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے زندہ رہنے کی کوئی ایویڈنسز ہمارے پاس
غیر دقیق د ناتایید معلومات لمخه د بی ایل ایف مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ زموږ په عملیاتو کې وژل شوی دی غیر دقیق لدې سواب ورته وایم د ژوندۍ هیڅ ډول ثبوت زموږ لاس ته نه راځي له هغه وروسته چې ملیشه کوو په اواران کې عملیات کړی دي له هغه وروسته د بشري پټو شبکو د ژوند په هړه هیڅ ډول شهادت موږ نه دی ترلاسه کړی دی په اواران کې وژل شوی دی سرپراز بوکټي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د افغانستان له سرحدي پولیسو سره جوخت د دالبندین په سیمه کې هم عملیات وکړل چې د اړیکو لپاره یې پرانیستل شوی مواصلاتي نظام تباه کړی د په خبره چې اوه وسلوال کسان هم ونیول شو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د یوې وسلوالې ډلې مجلسي عسکري یو ویان مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوج او د دوی د وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور پاکستانی پوجیان وژل شوي او زیاتوي چې نښته کې د دوی یو کمانډان هم وژل شوی او یو بل ژوبل دی خو پوج او آزادو خبري سرچینو تر دې اوس مهاله د دې ادعاګانو پخلی نه دی کړی
نن د سپتمبر 8 نیټه د لیک لوست او تعلیم نړیواله ورځ په نړۍ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. پاکستان د نړۍ شپږم هیواد دی چې د نفوس لحاظه 180 میلیونه نفوس لري، خو یونسکو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې پاکستان تعلیمي شرح په نړۍ کې په 168مه درجه کې دی. د یوې غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم د ډی ورجې خبریال ته ویلي چې پاکستان نړیوالو سره دا وعده کړې وه چې تعلیم سطح به 80% ته اوچتوي، خو داسې ښکاري چې دوی خپل په وعده کې نه دي بریالی شوي. مدثر شاه په دې رپورټ کې نور تفصیل راکوي.
ملګرو ملتونو اداره یونیسکو وایي پاکستان بیا د تعلیم په لحاظ دنیا کې په 168 نمبر ولاړ دی، او د یوې نادولتي ادارې بلیو وین ځایي مشر قمر نسیم ډیوه راډیو ته وایي پاکستان چې نړیوالو سره کم لوس کړو چې د تعلیم شرح به 80% ته رسی دی کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی.
دا شمار دا وایي چې په پاکستان کې لیټرسي ریټ چې کم دی 46% په ټول پاکستان کې دی، چې په دې کې 58% سړي دي او 26% خو چې کم دینه هغه تعلیم یافته دي. چې کم ملینیم ډیولپمنٹ گول او چې کم هزار وی ترقیاتی هدف ورکړل شوی پاکستان ته ملینیم ډیولپمنٹ گول، چې د موږ وایو په 2015 پورې پاکستان ته ټارګټ دا چې دا به 88% چې کم دینو د تعلیم د شرح چې دا به رسېنو، په دې کې پاکستان چې کم دینو مکمل تور باندې ناکام شوی.
زیاتوی پنجاب د تعلیم په حواله د پاکستان تر ټولو غوره صوبه ده، چرته چې شپږ 50% خلک خوانده دي. خیبر پختونخوا کې د تعلیم شرح 50% ده، خو فاټا کې 48% لکان او صرف 10% جنکی د تعلیم په کالی خایسته دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د برېټانیا د دفاع وزیر نن د سه‌شنبې په ورځ ویلي که چیرې د ترهګرو لخوا د برېټانوي ګټو په ضد د بریدونو مخنیوی کیدای سي، نو د دوی پوج به په شام کې د وسلوالو په خلاف په نورو هوایي بریدونو غور وکړي. مایکل فالن دا خبرې بی بی سي راډیو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي و د برېټانیا شاهي هوایي ځواک د داعش درې وسلوال وژلي چې پکې دوه برېټانویان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د اګست په 26 نیټه یو ډرون برید کې وژل شوي. دا د برېټانوي قواو لخوا د خپل لومړی برید و، او د دفاع وزیر ویلي چې د ترهګرو منصوبو د ناکامه کولو لپاره داسې اقدام به بیا هم کوي.
د ترکی جنگی الوتکې د کوردی وسلوالو په نخه کولو لپاره نورې بمباری کړي. اخوا د ترکی مشرقي علاقه کې په یو بس بمی چاودنې کې لږ تر لږه 11 تنه د پولیسو غړي وژل شوي دي. د ترکی چارواکي وایي د عراق مشرقي سیمه کې د دوی 30 تنه هم ډېر شمېر جنگی الوتکې تر 6 ساعتو پورې بمباری عملیات کړی دی، او حکومتي رسنۍ وایي چې په دې هوایي بمباری کې د 30 تنو زیات تړل شوي وسلوال وژل شوي. د پی کې کې وسلوالو لخوا د 14 ترکی پوځیانو د وژلو وروسته شروع شوي بمباری په دویمه شپه هم جریان درلودله. د جولای میاشت کې د 2 کلونو د ډزبندۍ ختمېدو را په دې خوا د یکشنبې ورځ د ټولو زیاته خونړۍ ورځ ګڼل کیږي.
د امریکا د پارلمان غړي د یوې میاشتې له رخصتۍ وروسته نن د سه‌شنبې په ورځ کانګرس کې په داسې وخت راغونډېږي چې ایران سره د اټومي لوزنامې د جاش اخیستو عمل اخیری پړاو ته رسېدلی. کانګرس د سپتمبر تر 18 نیټې پورې وخت لري چې ایران سره ترسره سوي تړون منظوري ورکړي یا رد کړي.
شمالی او جنوبی کوریا دې ته چمتو شوی دی چې یو ځل بیا هغه کورنۍ چې د 20 کلونو راهیسې په کوریایي جنگ کې سره بیل شوي وه بیرته یو ځای شي. د جنوبی کوریا د یو ځای کیدنې وزارت د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې د یو ځای کیدنې ورځې به د اکتوبر د میاشتې 16 نیټې نه تر 26 نیټې پورې وي، او دا به د شمالي کوریا په ښایسته نور ختیځه ښار کې کیږي. د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ هم د دې لوزنامې پخلی کړې.
په میامار کې مخالفه مشر آنګ سان سو چی ژغ کړی چې د نومبر په میاشت کې کېدونکي عمومي ټاکنو دې سخته نړیواله څارنه وسی. هلته د لسیزو رئیس د پوجي واکمنۍ وروسته د لومړۍ ټاکنې دي. پوجي واکمنۍ کال 2011 کې پای ته ورسېده. د سه شنبې پر ورځ فیسبوک باندې د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي ګوند په پاڼه آنګ سان سو چی خپل ویډیو کې ویلي دا د لسیزو وروسته ټاکنې دي، او د دوی وګړي د رښتینی بدلون لپاره موقع پیدا کړي، او ټول نړۍ د دې په وینا په دې پوهیږي چې دا څومره مهمه ټاکنې دي او باید په صفه او بې پلا و ډول تر سره شي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړي اصل کې څرنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغانستان صدر اشرف غنی په ورستي ملاقات کې د دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه شوی. نن د سیشن بی پروز مطبوعاتو سره د خبرو په محل سرتاج عزیز ویلي افغان حکومت دا ډاډ هم ورکړی چې کابل کې به د پاکستانی سفارت او سفارتي عملی د امنیت لپاره اړونده ګامونه اخلي. نور حال له اسلام آباد څخه د جیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرې کې د کامی سلامتی او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د دې د وسانی کابل په سفر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد پر بحالی اتفاق سوی دی.
اس کے لیے پانچ چھ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ تھا ہوا کہ ان پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ وہ فارملی سائن کیا جائے آنے والے دنوں میں.
دغه اعتماد د بحالی لپاره پنځش پښ وړاندیزونه مخې ته راغلو او دا خبره تیسوه چې پر دې د نور کار وروسته به په راتلونکي ورځو کې د دوه اړخیزه اعتماد تلسنامه لاسلیک کړی سي چې بیا دغه سي پېښې مخې ته رانسي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان سره د اقتصادي اړیکو په اړه هم خبرې سوي دي چې له وجې د نومبر په لومړۍ ونې کې به د افغانستان د خزانې وزیر د پاکستان سفر کوي. سرتاج عزیز که څه هم د افغانستان لاړه خه د غوښتنو په اړه څه خبرې ونه کړې خو تېره ورځ د افغان صدارتي ماڼۍ یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان څخه د حقانی شبکې په شمول د نورو تندرو ډلو په ضد د کوټلې ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې کېدونکي بریدونو کې کاکړ طالبان په پاکستان کې پر ځای نه لري خو د پاکستان لاړخه د دوی په ضد څه قسمه کاروایي نه ده سوې. همدا دې له وجې په تېره میاشت کې پاکستان ته کېدونکي د افغانستان د خزانې وزیر خپل سفر هم ودرولی وو او په کابل کې د پاکستان سفارتخانې مخې ته مظاهرې هم سوي وې خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کوي. د هند په اړه د یو پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز یو ځل بیا وویل چې هیڅوک هم په پاکستان کې دننه د حملې جرأت نشي کولی او که چېرې داسې سوچ هم وکړو نو سخت جواب به ورکړی سي. په تېرو ورځو کې د پاکستان او د هند د قومي سلامتیا د سلاکارو د لیدنې د ودرېدو په اړه سرتاج عزیز وویل چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان مخالف ایجنډې سره په ټاکنو کې برخه اخیستې وه او اوس خپل د شرطونو تر مخه خبرې کول غواړي چې پاکستاني نشي قبلوي. د قومي سلامتیا د سلاکارو دا تیره میاشت په نوی دلی کې کېدونکې وې چې د پاکستاني مشرانو سره د حریت مشرانو د لیدنې د پریکړې له وجې ودرول سولې. د سلاکارو په کچه کېدونکې په دغه خبرو کې پر ایل او سی او ورکینګ باونډري کېدونکې د ډزو په اړه هم خبرې کېدونکې وې. خو د سرتاج عزیز وینا ده چې د پاکستان د رینجرز او د هند د بارډر سیکورټي فورسز ترمنځ سبا له کېدونکې لیدنه کې به پر دغه معاملو خبرې وکړې سي چې په اړه د هیله څرګنده کړه چې په تاوتریخوالي کې کمی راوستو کې به مرستیال ثابت سي.
مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بہتری لانے میں مدد ملے گی.
ترینجس شپارس خاری زرڈالا تدہ خبر لپارا تسبا سخا تنیوی ڈیلی تریو رزنی سفر کبھی. رابیہ پیر وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو اوسم د اسلام آباد څخه یو بل رپورټ ورور ته تاسو پام راګرځو چې پرون د دوشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکو د دینی مدرسو د علماو او ورسره د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې په دې خبره زور ورکړی وو چې د دینی مدرسو په نصاب یا تعلیمي نظام کې به اصلاحات کوي. هم په عین حال کې له غونډې وروسته د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې د هغه خلکو په ضد به اقدامات کوي چې و بل ته کافر وایي. زموږ خبریال ارشد حسین په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي چې آیا د پاکستان حکومت به څومره توان ولري چې د دارنګ خلکو په ضد اقدام وکړي یا بیا د دینی مدرسو نصاب یا نظام بدل کړي. دا ټول حال هم په دې رپورټ کې.
پاکستان کې د حکومتي چارواکو تر مخه خوښه 3000 رجسترډ دینی مدرسې وجود لري. خو آزاد مطبوعات وایي چې د ملک دننه د رجسټرډ او غیر رجسټرډ دینی مدرسو شمیره د 1500 نه سیوا ده، او دغه مدرسې د ملک مختلف دینی مکتب فکر نمائندگی کوي. په چا چې په پراخه کچ د بهر ملکونو څخه د فنډونو اغستلو، طالب علمانو ته د مذهب په بنیاد د سخت دریځې تبلیغات ورکولو، او ورسره د مذهب په نامه د ریاست او ولس په ضد د ترهګرۍ کولو تورونه لګي. د ملک دینی مدرسو کې څه قسمه نصاب ښودل کیږي، او آیا د دغه دینی مدرسو څخه فارغ التحصیل طالب علمان بیا د روزګار کمې لارې خپلوي؟ په دې حقله د پېښور یونیورسټۍ د سیرت النبی ډیپارټمنټ مشر ډاکټر قبله یاز ډیور ریډیو ته وایي چې د دینی مدرسو نصاب 8 کاله دورانیه لري، او دې کې مختلف مضامین لکه فقه، اصول فقه، د عربی ګرامر لکه صرف و نحو، او ورسره نور مهم علوم لکه منطق، بلاغت و معنا، او په اعلی درجه کې احادیث او تفسیر شامل دي. خو مهم سوال دا دی چې د ملک د دینی مدرسو څخه فارغیدونکي طالب علمان د روزګار لپاره کمې لارې لټوي، او په دغه مدرسو د ترهګرۍ او سخت دریځې تورونه ولې لګي؟ نو په دې حقله ښاغلی قبله یاز خان څه داسې وایي؟
ډیر اهم سوال دی. عموما خو دوی زمونږ د جمعتونو اهتمام والی، او چې که چېرته د دینی مدرسې دي په دې کې دوی ټیچنګ شروع کی لکه درس و تدریس، او اوس زمونږ هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم دی HEC، هغوی د دوی ډیګری چې کوم عالی سند دی شهادت العالمیه ورته وایي، آیا د ایم اے اسلامیات و عربی برابر قرار کړی دی. نو دوی ته په یونیورسٹیو کې او په کالجونو کې د اسلامیاتو د عربی لیکچررشپ هم ملاو، خو ډیر زیات د دوی کار چې کوم دی ځکه صرف دینی مدرسو کې هم غیر ضروری نه دی چې دستیاب وي. جمعتونه هم اوس تقریبا مکمل علما په کشته خطبه شته، نو دوی نوې مدرسې جوړې کی، نوې جمعتونه جوړ په دینی مدرسو کې. او زمونږ په ګډ ملک کې چې کومه بیانیا دا نیریټیو کې تر سو پورې هغه نیریټیو یو نوې نیریټیو متبادل نیریټیو دوی ته نه خودلې شوی، او دا موجوده نیریټیو نه چیلنج شوی. دومره دوی چې دا کوم موجوده سوچ ته دا سوچ نشي بدلې دی. نو کچرته قومي مشاورت وشي، او مونږ دا او خیو چې زمونږ بیانیا د امن او د ترقۍ په اساس په کار دی، د جنگ او د سخت گیرې په اساس نه دی په کار. نو بیا به د بهترې سه امکانات پیدا شي.
هسي خو د ملک مختلف مکتب فکر په دینی مدرسو د بهر ملکونو څخه د فاندنګ اغستلو، او بیا د هغه ملکونو د مفادو پر رڼا کې د هغوی ایجنډې ته د دوام ورکولو تورونه لګي. د دغه فاندنګ سرچینې څه دي او دا څنګه کیږي؟ په دې حقله نامتو صحافي او دفاعي څېړنکار ښاغلی امتیاز ګل وایي چې دې مدرسو ته زیاتره فاندنګ د خلیجي ملکونو او ایران څخه کیږي، او د دې ترسیل لاس په لاس کیږي، او زیاتوي چې د دینی مدرسو د فاندنګ تړلو خبره د ټولې شخړې یو اړخ دی.
اصل مسله د هغې د نصاب پورې تړلې ده، د هغې د نظریاتو پورې تړلې ده، او هغې باره کې تر اوسه پورې داسې جامع اقدامات سر نه شوي نه دي. د نیشنل ایکشن پلان کې دی وعده ډېره کړې وه چې مونږ د مدارسو اصلاحات به کوو، د هغې رجسټریشن به کوو، خو تر اوسه پورې نه د رجسټریشن معاملات سر ته رسېدلي دي، او نه هغه د هغې د نصاب خبره شوی ده. هغه باندې
حکومتي چارواکي او ناقدین دا تورونه هم لګوي چې د پاکستان دینی مدرسو ته مالی مرستې د سعودي عرب په شمول د بیلابیل خلیجی ملکونو او ایران څخه راځي، او ناقدین دا دریز هم لري چې تر څو د مدرسو د اندراج سره سره د هغوی د فنډنګ لارې معلومې کړې شوي او د هغې طریقې کار شفاف نه وي جوړ کړی شوی، نو په ملک کې د سخت دریزو او ترهګرو د خورې شوې مفکورې مقابله کول گراندی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدون کو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ په نیخ اوری د خیبر پختونخوا حکومت او نورو سیاسي ګوندونو د نپرا غونډه کې د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اوبو او برق خالص منافع ورکړي. ویل کېږي چې خیبر پختونخوا کې هر کال د هایډل نه 6000 میگا واټ نه هم زیات برق تولیدیږي او د ټول ولایت صوبې خرڅ صرف 2400 میگا واټ دی. نو راځئ چې واورو پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې نور څه تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت او مخالف سیاسي ګوندونو د وفاق نه د صوبې د اوبو او د بجلی خالص منافع شر زیاتولو او د صوبې په مرکز باندې د دغه منافع په مت کې پوره رقم جاری کولو غوښتنه کړې ده. دا مطالبات د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نن اسلام آباد کې د نپرا یا د بجلی د قیمتونو د ټاکنې اداره کې د وابډې لخوا د بجلی قیمتونو کې د اضافې لپاره دایر شوی درخواست اوریدنې په موقعه کړې دي. په دې موقعه د اعلی وزیر سره صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر مولانا عطا الرحمن او د پیپلز پارټي او د کامی وطن پارټي په صوبایي اسمبلی کې غړي هم موجود وو. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی نپرا کې شوې غونډه کې د وابډې لخوا د اوبو نه جوړېدونکي بجلی په قیمتونو کې د یو یونټ په سر یو روپۍ لس پیسې اضافه کولو حمایت کوي. خو ورسره دوی نن په دغه غونډه کې په دې ترس کې صوبې ته ملاوېدونکي حصه کې د زیاتوالي او د بجلی د منافع په مت کې د صوبې په مرکز باندې د پاتې رقوماتو زر تر زر جاري کولو مطالبات هم کړي دي.
مارک اپ جو انہوں نے پہلے پیسے دیے تھے اس کے تقریباً 57 روپے ہمارے مارک اپ کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے اریئرز 44 روپے کے اریئرز بقایا جات پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں.
دی وای چې مرکزی حکومت د اوبو د بجلی خالص منافع په مت کې د صوبې حصه د 6.3 روپو ته رسولو باندې رضامندي ښکاره کړې وه او مرکز خیبر پختونخوا ته د هایډل بجلی منافع په مت کې د صوبې 4.5 روپو بقایا جاتو او دغه بجلی ګټه کې د صوبې 5.5 روپۍ حصه ورکولو هم باور ورکړې وو. خو د 4 میاشتو تیرېدو باوجود دغه لوزونه نه عملي کېږي او موږ نن د نپرا په اجلاس کې دغه مطالبات هم راپورته کړي دي. ډیوه ریډیو چې کله د اعلی وزیر پرویز خټک نه وپوښتل چې د خیبر پختونخوا د مطالباتو منلو په نتیجه کې صوبې ته څه ګټې کېدلی شي نو د خپل جواب صدا سرا
کو. د صوبې مین آمدن چې دی هغه نیٹ د هایډل نه را روان دی او چې هغې باندې دی نو ټیکسز ولګي مونږ هغه رائټس دی هغه مونږ ته نه راکوي اوس هم په دې باندې دا چې کوم چارج پہ لگو لے سر چارج چو لگئی اگی وجہ نہ مونگتا شیر رہتا کم شی نو پا رنگ رنگ ٹیکسو نہ لگئی اور صبح چکم دی اگی نہ معروم کہ پا گیس کے دے یو ٹیکس لگو لے دے چگی کی صبح تا شیر نہ ملاوے گی دا ناجائز خبری چکم دی اگی خلاف مونگا دا خپل جد و جہد بلگے انشاءاللہ مونگا خپل حق دے صبح خامخا صبح تا وصولو.
پا دے موقع دا مخالف پیپلز گن پا صوبائی سملے کے غڑے نگت اور اگزے اویل چھ دا مخالف گندون دا اعلی وزیر سره نننے غونډه تر اتک پډاګه کوي چې د صوبې ټول سیاسي پارټیانې د صوبې د حقونو لپاره یو موټی دي.
زمون په یعنی په صوبایي حقوق باندې زمونږه اس سیاست نشتا. صوبې د خلکو د لپاره مونږه با د ګورنمنت اماغه سیبا مونږه یعنی داغي سره بسات ورکو چې څنګه یو یعنی یو د کور والا خلک چې دی یو فیملی چې دا هغه د رونو خويند په شان دی یو هغه سیاست بیل طرف ته دی پاکستان او بیا پروونس دی امون ته بیل طرف ته دی ک ډیر اختلافات شي لیکن خپل د پروونس د خلکو د لپاره حقوق د لپاره مونږه به یو ځای به قدمونه اوچتو او مونږه به خپل حقوق
کار دی وچ نه پر پاکستان کې د بجلی د قیمتونو تعین کوي او د مرکز د صوبو یا د بجلی د کمپنیانو سره د اختلافاتو فیصله هم دغه اداره کوي او په دې اداره کې د هر یو صوبې یو نماینده شامل وي. د نپرا مشر طارق صدوزی په مشرۍ کې نن د نه په ورځ د وابډې د اغه درخواست اوریدنه شوې ده کم کې چې د هایډل بجلی په قیمتونو کې د اضافه خواش شوې ده او تیر ورځ په خبر کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو په غونډه کې فیصله شوې و چې نن نه اوریدنه کې اعلی وزیر د صوبې د اوبو د بجلی د خالص منافع د نوې شرط د تعین معاملې په خپل راپورته کوي. ښکاره دی وی چې خیبر پختونخوا کې د هایډل یا د اوبو نه هر کال د 6000 میگا واټو نه زیات بجلی پیدا کیږي او د صوبې ټول خرچ صرف 2500 میگا واټ دی او د خیبر پختونخوا سیاستمداران او ناقدین دا تور لګوي چې وفاق نه یوازې دوی ته د بجلی ټاکلې شوې مقدار ورکوي بلکې په صوبه باندې د اوبو نه جوړه بجلی هم په ګران نرخ خرڅولې شي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
ډیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام چې دا سی بیا لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا او تاسو واشنگتن ډی سی نه زمون خبری خبرونه ته غوږیږئ. د ترکی جنگی الوتکې د کوردی وسلوالو په نخه کولو لپاره نوري بمباری کړي. اخوا د ترکی مشرقي علاقې کې په یو بس بمی چاودنې کې لږ تر لږه یو لسنه د پولیسو غړي وژل شوي دي او د ترکی چارواکي وایي د عراق مشرقي سیمه کې د دوی څلوېښتو نه هم ډېر شمېر جنګي الوتکې تر شپږو ساعتو پورې بمباري عملیات کړي دي او حکومتي رسنۍ وایي چې په دې هوایي بمباري کې د څلوېښتو نه زیات تړل شوي کردستان ورکرز پارټي وسلوال وژل شوي. د پي کې کې وسلوالو لخوا د شپارس ترکی فوزیانو د وژلو وروستو شروع شوي بمباری په دویمه شپه هم جریان درلوده. د جولای میاشت کې د دوو کلونو د جزبندۍ ختمېدو را په دې خوا د یکشنبې ورځ د ټولو نه زیاته خونړۍ ورځ ګڼل کېږي. په دې باب زموږ همکار کلیم افضل یو رپورټ تیار کړی دی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د ترکی ریاستی میډیا وایي چې دغه د پولیسو افسران په هغه وخت وژل شول چې کله دوی سهار وختي خپل کار لپاره د ترکی شرقي پول وړخ ته روان وو او په دغه محل د سړک د غاړې خخ یو بم اچاوده. د پی کې کې لخوا د برید په داسې محل ترسره شوی چې اخوا د ترکی جټ بمبار جازونو د پی کې کې په ټکانو باندې په ترکی کې دننه او په شمالي عراق کې بمباري هم کړې. په دغه بمباری کې سالویخت جټ جازونو برخه اغستې وه او بیا پی کې کې لخوا هم دا ځوابي پیښه رامیاسته شوه. د ترکیه حکومت وایي چې هغوی لخوا هم د پی کې کې ډلې په ټکانو اولنۍ بمباری په دې وجه ترسره شوې چې کله دوی د ترکیې شپاړلس پوځیان په یو برید کې وژلي وو. پی کې کې کردستان ورکرز پارټي په ترکیې کې کال 1948 راسې وسلواله مبارزه پیل کړې چې خپل واک او اختیار لپاره برخه غواړي. تیره ورځ د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو خپل کام سره لوز وکړو چې پی کې کې یاغیانو ته به چرې هم دا موقع په لاس ور نه کړي چې هغوی دې په سویل شرقي ترکیې کې خپل خود مختار ریاست جوړ کړي. دوول
او دالار او تروریستلردن تمیزلنیجک نه اولرسه اوسون تمیزلنیجک.
د ترکیې وزیر اعظم وویل که سهم مشي دغه ترهګر به د خپل غرونو مکمل خلاص کړي. د پی کې کې یاغیانو او د ترکیې حکومت ترمنځ دغه یو وری بیا تازه نخته د هغې وروستو پیل شوي چې کله تیر جولای په میاشت کې دواړو ترمنځ د امن او ډزبندۍ معاهده ختم شوه. د ترکیې امنیتي ځواکونه دا وخت د کوردو آبادو سیمو کې په پراخه عملیاتو کې بوختي. کرفیو او پوځي علاقې جوړې شوي چې له امله یې د بشري حقوقو مسلو سر راپورته کړی. خو باوجود د حکومت او امنیتي ادارو د هلو ځلو کورد یاغیان په داسې حالاتو کې هم تیزی سره او غټې زیانی حملې کوي چې کله راسې د ترکیې حکومت او پی کې کې ترمنځ جګړه پیل شوې نږدې 200 خلک پکې وژل شوي چې پکې سل پوځیان او پولیس والا هم شامل دي.
دا یو سوساس کی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوجل کی د پیاله کړنګنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجروی
دا خو زنو مهم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا حالات کا بوجی کا
پختور جماوره د ژوند
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خدر من اوریدونکو یو ځل بیا خراغلس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سیشن بی ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اته منیټه ده او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې اته نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د ورځې یولس نیمې بجې شوې دي زه ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه شروع کوو
پاکستان او افغانستان وای دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافق شوي او د بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي افغان چارواکو په کابل کې د پاکستاني سفارت د امنیت ډاډ ورکړی
اور یہ تھا ہوا کہ اس پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ
دغه اعتماد بحالی لپارا پنځش پش فرندزونه مخې ته راغلو چې پر دې د نور کار ورسته به پراتلونکي ورځو کې د دوارخېته اعتماد تلسنامه لاسلیک کړی سی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د وفاق نه د برق په اړوند خالص منافع د صوبې حق لپاره आवाज پورته کوي خاغلی پرویز خټک دی ور رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د برق خالص منافع سره به د ګیس د منافع ستونزه هم راپورته کړي
اس کے تقریبا 57 ارب روپے ہمارے مارکف کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ایریئرز 44 ارب روپے کے ایریئرز بقایا جات پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں
او د امریکا د دفاع وزارت ویلی شام کې د داعش په ضد منځله رتبه وسله ورکوي او راپورونه وایي ختیځ عراق کې د کردانو په مرکزونو د ترکیې په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي
او اوس هم د خبرونو لنډیز
ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان صدر اشرف غنی په وروستي ملاقات کې د دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه کړې نن د سه شنبه په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په محل نوموړي ویلي افغان حکومت دا ډاډ ورکړی چې کابل کې به د پاکستاني سفارت او سفارتي عملیې د امنیت لپاره اړوند ګامونه اخلي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک د برق ادارې نیپرا سره د صوبې نیټ هایډل پروفیټ د خالص منافع په معامله د یو پلاوی مشر کوي خاغلی پرویز غټک ویلي نیټ هایډل د صوبې د آمدن مهمه برخه ده او دا چې مرکزی حکومت سره د کلونو د خبرو اترو په برسیره هم دغه حق دوی ته نه دی ورکړل شوی
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی ادعا کړې چې د یو بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی نن د سه شنبه په ورځ یو خبری غونډه ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره ریپورټونه نه دي ورسره او اخوا د یو وسلوالې ډلې مجلس عسکري ویان د مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د فوج او د دوی د وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور پاکستانی فوجیان وژل شوي او زیات نشته کې د دوی یو کمانډان هم وژل شوی او یو بل ژوبل دی خو پوج او آزادو خبری سرچینو تر دې اوس مهاله د دې اداګانو په خلای نه دی کړی
نن د سپتمبر 8 نیټه د لیک لوست او تعلیم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي پاکستان د نړۍ شپږم هیواد د نفوذ لحاظ چې 180 میلیونه نفوذ لري خو یونسکو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې پاکستان تعلیمي شرح په نړۍ کې په 168 درجه کې ده د یوې غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم د ډیو ریډیو خبریال ته ویلي چې پاکستان نړیوالو سره دا وعده کړې وه چې تعلیم سطح به 80% تا اوچتوی خود داسې ښکاری چې دوی خپل وعده کې نه دی بریالي شوی
د امریکا د پارلمان غړي د یوې میاشتې له رخصتۍ وروسته نن د سه شنبه په ورځ کانګرس کې په داسې وخت راغونډېږي چې ایران سره د اټومي لوزنامې د جاج اخیستلو عمل آخري پړاو ته رسېدلی کانګرس د سپتمبر تر 18 نیټې پورې وخت لري چې ایران سره تر سره سوي تړون منظوري ورکړي یا یې رد کړي
د ترکی جنگی الوتکی د کوردی وسلوالو په نخه کولو لپاره نوري بمباری کړي اخوا د ترکی مشرقي علاقه کې په یو بس بمی چاودنی کې لږ تر لږه یو لستنه د پولیسو غړي وژل شوی دي د ترکی چارواکي وایي د عراق مشرقي سیمه کې دوی د سلویختونه هم ډیر جنگی الوتکی او شپږ ساعت پورې بمباری عملیات کړي وو
د برېټانیا د دفاع وزیر نن د سه شنبه په ورځ ویلي که چیرې د ترګر لخوا د برېټانوي ګټو په ضد د بریدونو مخنیوی کیدای سي نو د دوی پوج به په شام کې د وسلوالو په خلاف په نورو هوایي بمبارونو غور وکړي مایکل فالن دا خبرې بی بی سي راډیو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړي چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي وو د برېټانیا شاهي هوایي ځواک د داعش درې وسلوال وژلي چې پکې دوه برېټانویان هم شامل دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته دا مهال وګیس او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو چې مختار خلیل صاحب مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او تاسو به واورئ چې مطبوعاتو کې موږ سره څه راغلي دي.
د پاکستان د فوز وینا ده چې د دوی د جوړ کړي ډرون هوایي جهاز په یو حمله کې د قطبي وزیرستان په شوال کې درې اهم ترهګر وجلی شوي دي. دا د پاکستان د جوړ کړي ډرون رومبه حمله وه. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د پاکستان د خپل جوړ کړي ډرون هوایي جهاز د ترهګرو خلاف د کامیاب استعمال په باب له یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. اسلام آباد نه د واشنگټن پوسټ د خبریال د رالیږلي دې رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان فوج په تیر مارچ کې اعلان کړی و چې دوی خپل جوړ کړي ډرون هوایي جهاز کې لیزر ګایډډ میزایل هم لګولی دی. پاکستان خپل ډرون لا براق نوم ورکړی دی. د امریکې نیو امریکا فاونډیشن نومې یوې ادارې د روان کال په سر کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د اتو نورو ملکونو په ډرون هوایي جهازونو کې د وسلو لګولو شهادتونه رامخته شوي دي. په دې ملکونو کې امریکا، سویلي افریقا، فرانس، نایجیریا، برتانیا، ایران، اسرائیل او چین شامل دي. پاکستان په کال 2014 کې د خپل ډرون جوړولو د پروګرام اعلان کړی وو او دغه وخت نه راپدې خو د پاکستان د ډرون جوړولو پروګرام ډیر ګړندی روان وو. په شروع کې خو د پاکستان فوج د سارنې لپاره د ډرون د استعمالولو بیان ورکړی وو، خو په تیر دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حمله ورستو پاکستان خپل خبره بدله کا. ښکاری داسې چې اوس به پاکستان او امریکا دواړه د پاکستان او د افغانستان په پوله پرتو قبایلي سیمو کې ډرون حمله کوي. خدا نه ده معلومه چې پاکستان او امریکا به د ډرون حملو په لړ کې یو بل سره رابطي ساتي او کنا. امریکې د کال 2004 نه د پاکستان په خوره په القاعده او په نورو اسلامي جنگیالو ډلو په سوونو ډرون حملې کړې دي، خو د پاکستان خلک په دې ډرون حملو خوشاله نه دي. البته د پاکستان د فوج لخوا د ډرون حملو په شروع کېدو اوس خلکو کې د دې مخالفت په کمېدو دی. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې زیاتوي چې قبایلي سیمو او خصوصا قطبي وزیرستان کې د پاکستان د فوجي عملیاتو د شروع کېدو را په دې خوا د چارواکو وینا ده چې دوی د پاکستان زیاتره قبایلی سیمې ترهګرو نه پاکې کړي دي. خو داسې ښکاري چې په شوال کې د پاکستان فوج سختې مقابلې سره مخ دی. د پاکستان فوج شوال کې په جولای کې عملیات شروع کړي دي او د اګست ټوله میاشتې په هوایي حملو تکیه لرلې ده. د دې حکمت عملی مقصد د ترهګرو طاقت ختمول یا کمزوری کولو. خو په شلم اګست د پاکستان فوج شوال کې د زمینی کارروایو د جاري پاتې کېدو اعلان کړی دی. رپورټ زیاتوي چې میدان جنگ ته د پاکستان د ډرون هوایي جهازونو پر اکوزورو هندوستان او افغانستان دواړه وارخطا کېدی شي. رپورټ زیاتوي چې پاکستان تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې د دوی جوړ ډرون تر څومره فاصلې پورې تلی شي، خو ځینې تجزیه نګارانو د پاکستان د ډرون تر 501 میلو پورې د تلو دعوه کړې ده. د پاکستان په ډرون حملو کې د بیګنا خلکو د وجلې کېدو نه د بچ ساتلو لپاره هم څه یقیني حکمت عملی نه ده اعلان شوی. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان ډیرو قبایلو د ګل په ورځ خپلو بیانونو کې د ډرون حملو د مخالفت جاري ساتلو ویناګانې کړي دي، ځکه چې په دې کې بیګنا خلک وجلې کېږي. د قطبي وزیرستان یو سپین روکی ملک غلام خان وزیر وایي ډرون اکثر خپلې نښې خطا کوي او بیګنا خلک وژني. وای وړاندې خو به مونږ د امریکې خلاف چې غوسوري وغلی اوس د چا خلاف احتجاج وکړو.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا ریډیو اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کورونا یو چارو وزیر سرفراز بوکچی ادعا کړې چې د یو بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال سازمان مشر ډاکټر الله نظر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. نن د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره رپورټونه نه دي ورسره، خو د بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل اف لخوا د حکومتي ادعاګانو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. حمید سمسور باندې نور حال لسی میرا کوي.
چارواکی ادا کوي چې بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر ډاکټر الله نظر بلوچ په عملیاتو کې وژل سوی دی. دغه اعلان د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې وکړی.
غیر مصدقه اطلاعات کې مطابق بی ایل ایف کا ہیڈ ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک آپریشن میں مارا گیا ہے. میں غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے زندہ رہنے کے کوئی ایویڈنسز ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. جب سے ہم نے ایک آپریشن کیے تھے, چند ایک آپریشن فرنٹیئر کور نے کیے تھے, اس کے بعد سے اس کا کوئی ہیومن انٹیلیجنس, کوئی اس طرح کی چیز اس کی زندگی کے کوئی ثبوت نہیں مل رہا.
غیر دقیق د ناتائید معلومات لمخا د بی ایل ایف مشر ڈاکٹر اعلی نظر بلوچ زموږ پاملیاتو کی وجل سوی دی. غیر دقیق لدی سواب ورته ویایم د ژوندۍ هیڅ ډول ثبوت زموږ لاس ته نه راځي. له هغه وروسته چې ملیشه کوو په اواران کې عملیات کړی دی, له هغه وروسته د بشری پټو شبکو د ژوند پهاړه هیڅ ډول شهادت موږ نه دی ترلاسه کړی. دی په اواران کې وجل سوی دی. سرپراز بوکچی وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د افغانستان له سرحدي پولیسو سره جوخت د دالبندین په سیمه کې هم عملیات وکړل چې د اړیکو لپاره یې پرانیستل سوی مواصلاتي نظام تباه کړي. د ده په خبره چې اوه وسلوال کسان هم ونیول سو. له دوی څخه 600 د موبایل سیمونه, زر انټیناوي او یو شمیر وسله هم ترلاسه کړې ده. سرپراز بوکټي تور ولګوي چې دغه شکمن وسلوال د هند, د افغانستان, د ایران او د اروپا سیمونه په بلوچستان کې دوران کاری لپاره کارول, چې اوس له دوی څخه پلټنې روانې دي. په بلوچستان کې د جولای د 13 را په دی خوا د حکومت له لوري په وار وار باندې دغه ګنګوسی را مخته کوي چې خپلواکۍ غوښتونکي وسلوال کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ د واران په عملیاتو کې وژل سوی دی. چیرې چې د ده د ورور او د نورو خپلوانو په شمول باندې تر 12 زیات کسان وژل سوي وو. خو د بلوچ لیبریشن فرنټ ویان د دغې خبرې تایید نه کوي. دا حکومت لوري لغوه سوی بلوچ لیبریشن فرنټ د بلوچستان په اواران, پنجګور, واشک, تربت او د گوادر په سیمو کې ډیره فعال ده. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو, پر کامی تاسیساتو, د ودانیو پر شرکتونو او پر حکومت پلوه سیاستوالو او قبایلو مشرانو باندې بریدونه ترسره کوي. خپلواکي غوښتونکی ډاکټر اعلی نظر بلوچ د اواران د مشکې اوسیدونکی دی. دی په بلوچستان کې یوازنی بلوچ وسلوال دی چې نه خو نواب دی او نه سردار, د منځنۍ طبقې سره اړه لري. دی یوازنی بلوچ وسلوال مشر دی چې په بلوچستان کې موجود دی. له هیواد څخه د باندې نه دی تللی. له تیرو لسو کلو څخه دی په وسلواله مبارزه باندې پوخت دی. بلوچ لیبریشن فرنټ تیر کال په مئی کې د درو چینی انجینرانو د تښتولو او دغه ډول پروان کال کې د اپریل پر 12 باندې په گوادر کې د شلو مزدورانو د وژنې مسؤلیت هم په سر اخستی وو. بلوچستان چې په معدني وسایلو باندې ماموره سیمه ده, دلته د سرو زرو, د کویلې, ګازو, سنگ مرمر او د کرومایټ سترې زیرمې موجودیت لري. بلوچ وسلوالې ډلې له مرکزي حکومت څخه د صوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیور ریډیو, کوټه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا او همزو د قبایلي سیمو لوري ته, چیرې چې د شمالي وزیرستان د 5 تحصیلونو شاوا, سپینوام, ګړیوم, رزماک او دوسلیکي هلته خلک وایي چې د کڅه هم د دې په سیمه کې عملیات نه دي سوي, خو د دې سیمه ډیره زیاته اغیزمن سوې ده او حکومت له دوی څخه د بې کوره سو خلکو د حیثیت هم نه دی ورکړی. په دې باب عدنان بیټنی سره د سیمې خلکو خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی, اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان 5 تحصیلونو شوا, سپینوام, دوسلی, ګړیوم او رزمک د سیمه خلکو د ایډی پی سټیټس انتظامیا لخوا ختم کړی شوی او دوی ته چې په ایډی پی کې کوم مراحت ترلاسه کېده هغه تړل شوی دی. دا تر هغه وروسته چې دغه 5 تحصیلونه پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال پولیټیکل انتظامیا ته بیرته سپارلې. د شمالی وزیرستان ګړیوم تحصیل اوسیدونکی صدر اعظم چې دا وخت په پینډی کې اوسېږي وایي چې دغه مراحت بند کېدو له امیره د دوی په مشکلاتو کې اضافه شوه.
مخکې خدا وګا
ځنه چې رسنم پکې میلې ودلو پیسې میسي خلکو ته راتللې اوس اسې پکې باندې شوي د کور خرچه ورو خو بس د لس د سیمو زړه ده که نه او بس د مزوره لس کوم زړه هغه کله میلېږي او کله نه میلېږي د یو نه قرضه راخله د بل نه راخله دې باندې چې کوم نه دخل ټیم وسوي
که څه هم په دغه پنځه تحصیلو نقشې پوځي عملیات نو ترسره شوي خو په زیاته شمېره د دې سیمې خلکو له دې ځای څخه کډې کړې وې او انتظامیه لخوا دې ته ای ډی پی سټېټس ورکړی شوی و مرستیال پولیټیکل ایجنټ زهیرالدین بابر ډیبه راډیو ته وایي دی په دې وجه ای ډی پی شمارلی شوی و د اوږدې کرفیو او د لارې بندیزونو له امله هلته ژوند په ټپه ودرېدلی و
دومره موده ولا موږ ځکه فیور ورکولو پرېشن او لانګ لانګ کرفیوز به خلک به تګ راتګ نشو کولی په تکلیف به سره سر وو او نور هم داسې مسلې وې کار کاروبار د خلکو افیکټ شو
دی تحصیلونو د بیرته د سیمه ایزو خلکو د ستنېدو عمل هم شروع سوی دی او اف ډی ایم تر مخه نږدې 2000 کورنۍ واپس سوي دي د رزمک سیمې یو تن ملک وزیر ډیوه راډیو ته وایي چې په سیمه کښې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د اوږدې کرفیو له امله د خوړو او د دارو نشتوالي سره مخامخ شوي دي هغه وایي له بنو سیمې څخه خواړه او څښاک انتظام برابروي او په دې د دې زیات مصرف ترسره کېږي او حکومت دوی ته په ای ډی پی کښې کومې مرستې رسولې غای هم وتړلې د دې سیمه ایزو خلکو د مشکلاتو حال ډیوه راډیو ته چې داسې برسېره کوي
کاروزګار نشته چې کور باندې نستی دی همیشه دپاره کرفي وي مونږ بازار نشته چې کاروبار پکښې وکړو او مونږ هېڅ نشته او هلته بس چې بنونه تیاره را ځي هغه څه د 4000 روپۍ هم د بورې را ځي هغه خورو بس ورته پرته یو هلته کورونو کښې سینیر ډاکتران شته نه هلته چې کوم د سټورونه والا دي هغه به د بیمار کار نه شي کولی بیا نو داسې د ډاکترانو تکلیف دی د لارې هم تکلیف دی په لار باندې هم انټریډ په مشکله باندې کېږي که نه
کله مو چې په دې اړون یو ری بیا مرستیال پولیټیکل ایجنټ زهیرالدین بابر څخه وپوښتل چې آیا د دغو خلکو په مشکلاتو کښې اضافه شوي دي نو ډیوه راډیو ته په دې اړوند څه داسې نظر ورکړئ
د دې پنځو تحصیلو خلک ډسپلیس شوي نه وو آپریشن په وجه باندې نو خو بیا ایون دن دوی ته د ای ډی پی سټیټس ورکړی او دوی به هغه ځای کښې د ای ډی پیز والا اغوستل اوس څوکې واکسین شروع ده ورو ورو لګیا دی سیلر سټیشن فل ریټم ایکسپینډ کوي اور دا گورنمنٹ دا بلڈنگ ایسوسیشن پریزنس ہوم انشور کئی پتہ کا وجہ باندھے دبی خلق نا اغا دا ایف ڈی ایم اے چکم منتھلی پیکج ہے نا کیش اور فوڈ آئٹمس
یار دی وی شمالی وزیرستان عملیاتو نارد لس لکا زائی خلق بے کور کڑی دی چھ پزیات شمیرا د پولی پور غاڑے افغانستان پر شمول پ دی ہوا چھ دننہ خپل خپلوانو کھریا پ کورونو او کیمپونو چھ پ کڑوالے جون تیرا ولو مجبور دی ادنان بیٹنائی وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
قدر من اوریدون کو تاسو د وایس اف امریکا دی ورجو ته غوګیس د خیبر پختونخوا اسمبلی نن په یو خلاص سره منظور شوی قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو د بې کوره شوي خلکو بیرته ستنېدلو لپاره سملاسي اقدامات وکړي دغه قرارداد د جمعیت علما او اسلام مفتی جانان وړاندې کړی و چې ټولو نورو ګوندونو هم منظور کړی دی په دې باب حمیدالله نور تفصیل راکوي
د پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د یو قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بېلابېلو قبایلي جنسو نه بې کوره خلک دی زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي دغه متفقه قرارداد د جمعیت علما اسلام مفتي صحیح جانان راوړلی و چې په کې په بېلابېلو کیمپونو کې د کډوالو د کړاوونو ذکر شوی و
اپنے علاقوں کو واپس بھیجنے کی کوشش کریں آپریشن میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا معاوضہ دیا جائے
مفتی صحیح جانان اویل خاص کر لہ دہنگو کرمے جنسے کڈوال د تیر شپگو کالورا سے بے کور دی خطر اس د دوی د واپس پہ اڑا سن ویل کی گی
جناب سپیکر سے وہ دا اگر کیم کو ندی سمول گور دا تقریبا یو شپگو کالون نا دا هم کوکی دا اور اگزای جنسی او دی کرمی جنسی مور متاسیلین چو چوبر دی اتا پرات دی دی اگو صرف خیمی و تاورکنی دی نور این چه پروگرام دی اگو نشالا اتا پسوگون و زرگون و بچی دی به تعلیم لویی گی نو دی ما با دا گزارش بی سکا دا خلق پر و تا نون تا انشالا الاتی و سفرشنی شوی دی الاتی سفار شوی دی کدا خلق پر و الاتی و سفرشنی دا بدا و خلق پسر ایو
خو خود پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل د توکسره په کیم کې دا وخت زر بے کور کورنے دی او پدوی کې د وسو کورنو د ستمبر د یو دشم تاریخ پورې د ستنېدو تمه ده.
تمام صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اپنے حد تک اس میں کافی حد تک کام کیا ہے اور توکسرائے میں ایک کیمپ قائم کیا گیا ہے جس میں تقریباً 1073 خاندان رہائش پذیر ہیں جبکہ 700 خاندان واپسی 29 ستمبر تک انشاءاللہ متوجہ ہیں.
بلخوا صوبائی اسمبلی ته وویل شو چې دا وخت د صوبې دویش لوی او واړه زندانونه د قیدیانو نه ډک دي. په دې کې څلور مرکزي جیلونه، لس ضلعي جیلونه او اته واړه جیلونه دي چې پکې 8091 قیدیان ساتل کېدی شي، خو دا وخت په دې کې 9433 کسان په بېلابېلو جرمونو کې قید دي. د پېښور په سنټرل جیل کې د قیدیانو گنجائش 8500 دي، خو پکې 2220 قیدیان دي. د ثوابې په زندان کې 70 کسان ساتل کېدی شي، خو دا وخت پکې 1415 قیدیان دي. دغه شان د هری پور، سوات، تیمرګری او لکی مروت جیلونه هم د حد نه زیات قیدیان لري. حمید الله وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نن د سپتمبر 8 نیټه د تعلیم او لیک لوست نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. پاکستان کې د نړۍ شپږم هیواد د نفوذ لحاظه چې 1.3 میلیونه نفوذ لري، خو یونسکو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې پاکستان تعلیمي شرح په نړۍ کې په 116 درجه کې دی. د یوې غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم د ډیوه ریډیو خبریال ته یې ویلي چې پاکستان نړیوالو سره دا وعده کړې وه چې تعلیم سطح به 80% ته اوچتوي، خو داسې ښکاري چې دوی خپل په وعده کې نه دي بریالي شوي. مدثر شاپې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خواندګۍ یا لیک لوست نړیواله ورځ 8 ستمبر په داسې حال کې نمانځل کیږي چې پاکستان د آبادۍ په لحاظ د 118 میلیونو نفوسو سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی، خو د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو وایي پاکستان بیا د تعلیم په لحاظ دنیا کې په 116 نمبر ولاړ دی. او د یوې نادولتي ادارې بلیو وین ځایي مشر قمر نسیم ډیوا راډیو ته وایي پاکستان چې نړیوالو سره کم لوس کړی و چې د تعلیم شرح به 80% ته رسی دی کې په مکمله توګه ناکامه شي.
دا شمار دا ہوئی چھ پاکستان کی لٹریسی ریٹ کم دینا 46% پٹرول پاکستان کے صرف ابھی 58% سڑی بھی اور 26% خوبی چکم دینا تعلیم یافتہ بھی چکم ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہو چکم ہزار بھی ترقیاتی اہداف ورکی پاکستان کا ملینیم ڈیولپمنٹ گول چھو تو منگوائی 2015 پورے پاکستان کا ٹارگیٹ دا ہو چاہ 88% چکم دینا تعلیم دشہرا چاہ رسائی نو پتے کہ پاکستان
زیاتوی. پنجاب د تعلیم په حواله د پاکستان تر ټولو غوره صوبه ده، چرته چې 55% خلک خوانده دي. خیبر پختونخوا کې د تعلیم شرح 50% ده، خو فاټا کې 43% الکان او صرف 10% جنکۍ د تعلیم په کالی خایسته دي. او د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ډایریکټر ډاکټر خادم حسین وای پختونخوا کې 1.5 لک ماشومان د سکول نه بهر دي.
خیبر پختونخوا کې تقریبا د سکول ته د تلونکي عمر ماشومان 1.5 لک ماشومان د سکول نه بهر دي. او دې لپاره چې کوم فوري طور سکولونه پکاري تقریبا 10 سکولونه پکار دي. دې سره سره چې کوم ماشومان سکول ته دي د هغې د خواندګۍ چې 3 کال کوم حساب کتاب لګولی شوی و نو هغه داسې وایي چې کوم دی 15 ماشومان دي هغه د دریم جماعت د اردو او انګریزي او پښتو او حساب
بلخوا فاٹا او پختونخوا کے 13-12 کالو کے تعلیم سانگے تا زیاد سیان رسیدلے دے او صرف پختونخوا کے دا زرو سخت زیاد سکولونا وسلوالو یا خو مکمل او یا پا جزوی توگا تباہ کردی دی. دا غرستر یونیم زرو پوری سکولونا دا 2000 لسم سیلاب کے تباہ شیویو او 13 کال پشپاڑا سم دسمبر آرمی پبلی سکول باندے دا طالبانو برید دا پاکستان دا تاریخ تا طولو لویا خونڑای پیخوا. بلخوا ناقیدان پا دے ہم اعتراض کئی چې پاکستان د تعلیم بودیجه صرف 2% یا لږ زیات ټاکی، خو دا کم نه کم 40% پکار ده. هر څوک د پاکستان اساسي قانون 25م الف ریاست په دې پابند کړی دی چې د 15-14 کالو پورې هر ماشوم ته به حکومت ویړیا او معیاري تعلیم ورکوي او دا به لازمی وي. خو په دغه قانون د عمل لپاره تر اوسه پورې نوره قانون سازی نه ده شوې او هر حکومت په دغه قانون سترګې پټایي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پېښور.
Thank you.
ګلاو قدرمن اوریدونکو، یو ربیا زو د پاکستان کرکټ زپلې بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې په سیلاني سیمه زیارت کې میله شروع شوې ده او بیلابیلې دستوري روانې دي. د زمیندارو یا کروندګرو د معلوماتو لپاره هم یو نندارتون دی چې حالی نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان ایالت د سیلګری په لوی مرکز زیارت کې د جشن زیارت په نامه یو میله شروع ده چې د نورو لوبو ترڅنګ دلته د سیمې د زمینداران لپاره یو لوی صنعتي او زرعي نمایش د حکومت بلوچستان لخوا لګول شوی دی. په دغه نمایش کې د مختلفو حکومتي ادارو لخوا مرکزونه خلاص کړل شوي دي چې پکې د زیارت په مختلفو موسمونو کې قدرتي د ښکلا عکسونه، طبي مرستې ورکولو په وخت پکا راوستونکي اوزار او د زمیندارانو د اسانتیاو د پاره مفت مشورې ورکوونکي زری مرکزونه خلاص کړل شوی دي چې دغه زری نمایش د کتلو د پاره د زمیندارانو سره سره عام خلکو او کوچنی بچانو لوی تعداد دراغلی وو.
څنګه چې په د زیارت کې تاسو وینئ د فیسټیوال د دی اف تیغه په دغه کې خلک په څه شوق را روان ایسا اخی، نو دغه صدا ظاهر ده چې د زیارت اهمیت د سیمې اهمیت دا بل زیات سي او په خلکو کې خوشحالي راځي. خلک دا وخت خوشحالي غواړي، د دوی دا خواهش دی چې په ملک کې امن راشي، خوشحالي راشي. دغه د لپاره دا ضروري
دی ګورنمنت له دې اقدام سره چې دوی په زیارت کې دغه شایسته پروګرام یې شیدي د ځوانانو لپاره د ګرد د بلوچستان مختلفو سیمو څخه دلته خلک راغلي دي. مختلف اکټیویټیانې کې د شالون لګیدل دي، مختلف ګیمز کا جمناسټیک دي، فوټبال کرکټ دي، ټورنمنټونه دي، موسیقي پروګرامونه دي. دا د ځوانانو لپاره د علاقې لپاره ډیره ښه خبره ده.
په دغه زری نمایش کې د زیارت مشهور مڼې یا سیب، تور کلو او شین کلو نوې قسم هم ایښول شوی وو چې د یو زری مایر امین الله لخلی د دغه پیوان د امریکې څخه راوړل شوی دی.
موږ یو دا یو سیب دی کنه په 17 مینه بعد د خپل پروډکټ ورکړي، یعنی اوه سو درختې په یوې کړ کې راتللی که یو کریټو کې هم 700 کریټ سیب دی د کال درکې، یعنی غریبان دا شمه ده. دغه ځخه زموږ مقصد دا دی چې زمیداران د جدید ټکنالوژي څخه روشناسي په دغه خبره باندې خبر شي چې موږ پر لږ ځکه باندې په لږ آمدن باندې په لږ روبو باندې څنګه شزرات وکړو.
د جشن زیارت په سلسله کې د موسیقي شپه هم وسوه چې د بلوچستان ایالت سره سره د خیبر پښتونخوا څخه راغلي هنرمندانو هم په زړه پورې غزلې، ترانې او کاکړۍ ټپې وړاندې کړي چې کتونکو پر دغه غزلو باندې په زړه پورې اتڼونه هم وکړل.
د بلوچستان په دغه سیلګری په حواله مشهور مقام زیارت کې دغه وخت کم دغه جشن زیارت شروع دی، په لوبي کې کم خلک ګډون کوي یا کم دغه لوبي کتونکو د پاره کم سیلګر ته دا وخت راغلي دي. د دې څخه دغه معلومیږي چې د بلوچستان ایالت کم خلک چې دي هغه به د امنیت نه خوشي، هغه امن غواړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، زیارت.
د دیوا ریډیو قدر منو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا حکومت نظر سرګندوي.
ذوالکفل بنهیر د ملایشیا د کمپولین ترهګر تنظیم مشر دی او نن سبا په دې حیثیت کې مفرور دی. د ملایشیا استوګن دی او عمر وصل ویخت کال دی. د ذوالکفل عبدالهیر موسی، عبدالهیر موسی او د مروان په نومونو هم یادیږي. د کال 2003 نه دی په فلپاین کې ډیره دی. خیال دی چې د دغلته د ابو سیاف د ټولي کسانو لا د بمونو جوړولو تربیت ورکړي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د د در درک خودلو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام خوده شوی دی. امریکا ضمانت ورکړي چې ټول ادباري معلومات به پوره پوره چڼولې شي او مخبران به پټ ساتلې شي. که اجت پېښ شو نو مخبران د حفاظت په خاطر بل خواهم بوتلې کېدی شي. که چاته د دې کس په باب لسه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسل خانی سره د رابطه وکي او یا دې د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا دې د rfj@state.gov په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.